السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغ لاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې دي نن دوشنبه د چونګاش څلرویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابره ده زه ملالۍ بشیر یم تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي د اروزګان چارواکي وایي د هغې پیښ په اړه پلټنې دوام لري چې د ناتایید سوي راپورونو له مخې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده د دغو او نورو موضوعاتو ته تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت وایي هیله مند چې په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل تمه ده د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د ده په وینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه وي
یکی از اولویتهای اساسي حکومت افغانستان پروسه سلما است
د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو یوه هم د سولې پروسه ده موږ هیله منیو چې تر راتلونکو څو اونیو پورې په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان واوسو تر څو د دې پروسې یوې بلې مرحلې ته چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي داخل شو د صدیقي په وینا هره پریکړه چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کیږي هغه به د نویو ارزښتونو او ګټو پر خوندي کولو ولاړه وي طالبانو چې تر اوسه له امریکایي لوري سره وزلې خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپو ویلي وو چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې به د طالبانو او امریکا ترمنځ یو د سولې یو تړون وشي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر سړک د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې له لسو زیات کسان وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي دي په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ملکیانو پر یوه مزدا ډوله موټر چې له کندهار ښار څخه خاکریز ولسوالۍ ته پر لاره و په درزاب سیمه کې شوې ده
11 نفر افراد ملکي شهید میشه و بیشتر از 35 نفر
په دغه پیښه کې یو لسنه شهیدان شوی او شاوخوا 15 نور ټپیان شوی د ټپیان د 215 اتل قلو دود منسوبین لخوا کم تلیکدول شوی او اوس درملنه کیږي د خغلی صاحب وینا په وجل شو او ټپیانو کې خزیاو کوچنیان هم شامل دی ویل کیږي په دغه موټر کې سپاره کسان یو واده تتل تر اوسه چا یا کومې ډلې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی د غزنی چارواکي وایي هغه تورن کس نیول چې د غزنی یوې سیمه ییزې راډیو ته د طالبانو په نوم د تړلو ګواښ کړی و د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې مخکې د سما راډیو مسؤلینو ورسره دغه ستونزه شریکه کړه چې د ملي امنیت ادارې په وړاندې اقدام وکړ
درې ورځې مخکې موږ هغه کس چې د ټلیفون له لارې د سما راډیو پر کوونکي ګواښل هغه د ملي امنیت د مسؤلینو لخوا نیول شوی چې تورن کس ځوان دی او کوم طاقت یا پلټن چې تر اوسه شوي دي دغه ټلیفون له لارې کوم ګواښونه چې دوی ته کېدل د شخصي مسایلو پر بنیاد شوي دي نه د سیاسي مسایلو او نه هم د وسلوالو طالبانو فکر پکې داخله ده
له دې مخکې د سما راډیو مشر رامز عظیمي رویترز ته ویلي وو چې د راډیو فعالیت یې ځکه ځنډوله چې د یو مشکوک سیمه ییز طالب قومندان لخوا چې په دې راډیو کې د ښځینه کارکوونکو له کار سره مخالف و ورته په ټلیفون او لیکلي بڼه ګواښونه شوي وو د دې راډیو د مسؤلینو په وینا لس تره کارکوونکي لري چې درې ښځې دي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رد کړی چې ګنې د طالبانو کوم قومندان د دې راډیو ته د تړلو ګواښ کړی وي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر هغو لارو چارو غور کوي چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ د کړکېچ کمول دي د بهرنیو چارو وزیران دغه راز هڅه کوي تهران قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته متعهد پاتې شي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینا بروکسل ته تر رسیدو وروسته خبرلاند ته وویل هغه ویل موږ به وګورو چې ټول غړي هیوادونه او هم له نور نړیوالو شریکانو سره له ایران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره څه کولای شو. فدریک موګریني د غرازیت کړل ټول اقداماتو به کار واخلو چې ایران بیرته هغه ژمنې بشپړې پر ځای کړي تر څو محدودو ورځو مخکې پوري عملي کړي وي. د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې له هغه میکانیزم څخه د ملاتړ د زیاتولو هڅه هم وکړي چې له مخې له تهران سره سوداګري ته پرته له دې چې د امریکا د بندیزونو تر احتمالي اغیز لاندې راشي دوام ورکول کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وویل تر اوسه د دې فرصت شته چې دغه تاریخي تړون وژغورل شي. تر دې غونډې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې هیواد خبرو ته تیار دی که واشنگټن پرې اقتصادي بندیزونه لري کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری او پخواني ولسمشر باراک اوباما ته کړی و. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان له ځان سره وړي. د آزاد جمو کشمیر طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ د چارو مسؤل سعید الرحمن قریشي نن وویل چې ښایي ټول دا 40 کسان نوي مړه او دوی هیله لري چې ځینې به ژوندي پاتې وي. د هغه په وینا 15 تنه ټپیان شوي دي. سیلابونه له سختو ورښتونو او د سیند د اوبو له زیاتېدو سره راوتلي دي. چارواکو لومړی د 4 کسانو مړینه تایید کړې وه چې وروسته د ورکو شوو کسانو شمېر زیات شو. تر ټولو زیات د نلم باندې اوسېدونکو ډیر تاوان اوخته چې څه باندې سل کورونه وران شوي دي. کشمیر کې هر کال په دوبی کې سیلابونه راوځي چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه پېښوي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیښنه څرګندوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې ناتایید سوي راپورونه وایي په دې ولایت کې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور ملکي.
د کونړ د اسدآباد اوسیدونکي د دې شار د سرکونو له وضعیت شکایت کوي.
کم کند چې وشي هغه شګه مګه واچې باران چې وشي او یا چې اوبه دکانداران ورته هغه سره به خرابېږي. دا یو شپانه زل دی دا کار وکړو.
په افغانستان کې د جوړیدونکو درملو د کیفیت او استفادې په اړه یو پزرفورې راپور لرو.
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټانډرد دوا مریض ته ورکړي.
د دوغو او نور مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د مرګ ژوبله اتیا په سلو کې برخه یې د وسلوالو مخالفانو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوي او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لجریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په ډېر سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بد مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې د 950 ولسی وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له شمیرو سره تفاوت لري. د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 13 تر 2019 کال د مئی میاشتې تر 13 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر کې مرګوب لکه اتیا په سلو کې مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه ده. په راپور کې ویل شوی چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 1,500 ولسی افغانان وژل شوي او 1,900 د نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو لامل شپېته تنه ملکیان وژل شوي او 1,550 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 18 نور ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسؤلیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې د چپوروسیو کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو لامل لازګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمېر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي.
په قرار میدان د خانه‌های مردم موضع میگیرند.
خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وجلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د جګړې او حملو پر محل ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې لخکیل اړخونه غوړي چې د جګړې پر محل د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
تاسی ازادي رادیو او ریوا مور دل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر محل د ملکیانو د تلفاتو د کچې د زیاتوالي په اړه اندیښنه شو دلیده. افغان کارپوران وايي په افغانستان کې د ملکی تلفات ځکه زیات شوی چې د جګړې شکیلې غاړې د جګړې قوانین نه مراتوي. زموږ همکاري ناجیه صافی د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره د همدې موضوع په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل پوښتلې دي.
متاسفانه په تاسو سره باید ووایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې ښکیل په جنگ کې په اتلسو کلو کې د جنگ کوم قوانین چې دقیقا نه مراتوي، نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خو ډېره ګیله نه کېږي، داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطعا ګیله نه کېږي، ځکه هغوی قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بین المللي مساکن په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکي ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین دي ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی جنگ ته عام بګړي یا سره سپینګیری ماشومان دا باید خوندیتوب بولدی.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفاتو نه مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلی زیاتیږي؟
تاسو پیږی چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی، کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، په وس دې ته هغه صاحب معاصره کوي. بلاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځان راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او توپچی ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي، څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټولو افغانانو خاص ده، زم یو افغان هم د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري، دا د سیاسي لارو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه که روسان و رسکاته پورې بدلته استعمال کړه، امریکا د بمونو مورې دلته استعمال کړه، هر سړی دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد و چې د جګړې پر مهال د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکاوه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري ځینی راپور نوای چې د روزګان په کیزاب ولسوالۍ کې 15 ډیر ملکی کسان د هوایی بریدونو پر مهال وژل سوي دي. نتایسي راپور نوای ډیری تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې ملکان وژل سوي چې ډیری شذې او ماشومان دي. دغه خبرې په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي او هلته د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته کړی دي. د روزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا پیښه تاییدوي، خو دوی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
ځینې نتایج سوي راپورونه ښیي چې تېره شپه د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. دغه نتایج سوي راپورونه ښیي چې د یادو عملیاتو او هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسان وژل سوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي برید او شپني چاپه تېره شپه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د یو قومي مشر شاګل کربلایي پر کور باندې ترسره سویده چې د یادی کورنۍ 15 ډیر شغړی پکښ کې وجل سوي دي. نو موړی وای وجل سوي ټول ملکیان دي او زیات کې شتي او ماشومان دي.
ما ته هم سار د خلاج د سیمه کسان مالا غوښتي کوو سم چې د دې خپلوانو ټول دوستانو هغه تر اعلی زمونه ما ته ولا هم دا ته شي تایید کوي چې ټول ماشومان له شتي پکښ کې دي او دوه نفر نه لري نه پکښ تقریبا د 15 ډیر شغړی د شاوخوا شي
15 ډیر ملکیان وجل سوي دي. نه د اروزګان ولایت پخوانی والی او د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو امان الله تیموري هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 8 تنه ملکیان وژل سوي چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي وژل سوي کسان ټول د خپلوان او د کورنۍ غړي دي.
بلې واقعیت دی برای د شپې پر 9 بجې باندې د چاپه ول سوي دي په نامه د چارپورژه یو قریه دي په خلاج کې چې زموږ د کاکا زامن کور هلته دي. نو په دغه ځای باندې بیا بمبار شوی دي تقریبا په حدود کې د 8 کسه کوشنیو ماشومانو ښځې او سپین ږیري وو دا ټوله د بین تللی دي. دا کلا چې دي د حاجي شاه بزرګ کربلایي زموږ د کاکا د زوی کلا وو چې دی خپل هم پکښې کې وو.
د اروزګان ولایت مقام مسولین هم پیښه تاییدوي، خو وایي د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د اروزګان د والي سکرټر اویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان او بهرني ځواکونه د ګیزاب ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي پر ماوین ملا عبدالحکیم باندې چافه وهلې.
فقط دومره درته شم ویلی چې دغه پیښه رامنځته شوې ده، خو دغه دقیق جزئیات تر اوسه نه درته چې څونه ملکیان شهیدان شوي دي، څو طرفه طالبان مړه شوي دي. پیښه طالبانو باندې چاپه وه، د طالبانو معاون ملا عبدالحکیم باندې چاپه وه. نو په هغه چاپه کې وګورو چې څو نفر طالبان وژل شوي او څو نفر نور
یعنی دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وشته، دا ملکیانو هم دغه طالبانو ته.
نو خلک داسې وایي، نو ما ته دقیق مشخص نه ده، نو زه کوښښ کوم چې نور هم دقیق کړم، خپل امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه او ملکي خلکونه.
له دې سره په دغه ولسوالۍ کې د خطې منتظري قومندان عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه بهرني ځواکونه د دغې ولسوالۍ په خلاج سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. نوموړی وایي چې په دغه برید کې د یوې کورنۍ ټول غړي وژل سوي او د وسلوالو طالبانو څو مهم قومندانان هم وژل سوي دي، خو وایي کره شماره په لاس کې نه لري. عزیز الله وایي برید هغه مهال ترسره سوی کله چې په یاد کور کې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران مېلمانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان درمل جوړونکي درملو ته د هیواد 40% اړتیا پوره کولای سي. د امیر روغتیا وزارت وایي د درملو د تولید فابریکې څه باندې 1.5 قلمه درمل تولیدوي، که څه هم دغه درمل بهر ته هم صادریږي، خو ځینې ډاکټران وایي د تولید سوي درملو د کیفیت په اړه ډاډه نه دي، نو ځکه ناروغانو ته لږ درمل تجویز کوي. خان محمد سیند راپور لري.
افغانستان لسو کلنو جګړو او ناخوالو وروسته د ځان بسیاینې په لور لومړی ګامونه اخلي. درمل جوړونه د روښانه راتلونکي لپاره د بنسټ ایښودنې یوه غوره بیلګه ده. اوس مهال د درمل جوړونې شاوخوا سلویخت فابریکې په هرات، ننګرهار او کندهار ولایت کې فعالې دي او توانېدلي چې د هېواد د درملو 40% اړتیاوې پوره کړي. عامه روغتیا وزارت وایي دغه درمل د کیفیت له کرار زونې وروسته بازار ته وړاندې کیږي او د ناروغانو د استفادې وړ ګرځي. د دغه وزارت مخکې له مارکیټه د درملو او روغتیایي تولیداتو د تنظیم د ادارې سرپرست رئیس شاولی آزادی راډیو ته وویل
له دوه فابریکې عملاً فعالیت دره که د مجموع 156 قلم
د بوبل 200 فابریکې عملاً فعالیت لري چې په ټوله کې 155 قلم درمل تولیدوي. له دې جمله 15 قلم چې د هېواد اړتیاوې پوره کوي د تورید اجازه نه ورکوي چې کپسول، تابلیت، شربت، پماد، سیروم او قطرې پکې شامل دي. دغه درمل یوازې د افغانستان لپاره نه تولیدیږي، بلکې د درملو د صنعت او روغتیایي محصولاتو د ټولنې د معلوماتو له مخې یو شمېر هېوادونو لکه غانا او سومالیا ته هم صادریږي. د دغه ټولنې رئیس احمد سعید شمس وایي دا په افغانستان کې جوړ شوی گیاهی درمل دی چې اکثره مواد په افغانستان کې تیاریږي. د صادراتو مرحله بشپړه شوې، لږ کار پاتې دی چې د هوا له لارې ولېږدېږي. په ورته وخت کې افغان ډاکټران اوس هم په هېواد کې د تولید شوو درملو پر کیفیت ډاډمن نه دي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي
هر ډاکټر کوشش دا کوي چې یو ښه مناسب او سټنډرډ دوا مریض ته ورکړي، تر څو پورې که چیرته یو سټنډرډ دوا جوړ شي هر ډاکټر دې ته لیواله چې د خپل وطن اقلام ولیکي.
بلخوا په کابل ښار کې د درملو ځینې پلورونکي وایي ناروغان په هېواد کې جوړ شوي درمل نه کاروي. مجتبه او عبدالغفور دوه درمل پلورونکي
زمونږ داخلي ادبیات چې دي ډېر ښه کیفیت لري، خصوصا ډاکتران قبولوي نه، خو مثلا ډاکتران مشکلات لري.
ښه دوا ده، فروشات هم لري، خو بس د خپل ادبی ته دومره خلک زړه نه ښه کوي لکه پاکستانۍ ته یا جرمنۍ ته یا کاناډایي ته یا لندنۍ ته.
ډاکټران او درمل پلورونکي په دې باور دي چې حکومت باید د هېواد د اقتصادي ودې په خاطر د افغانستان تولید درملو ته د بازار موندنې او تبلیغاتو زمینه برابره کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د کونړ اوسیدونکو وای د اسدآباد شارګوټي سرکونو د بیا رغونې چاري په سمتوګه نه دی بشپړ سوي. د کونړ شاروال هم مني چې د بودیجې د کموالي لکبل یې معیاري کار نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
زمانو مازیم دی دا خو یو ځقوتي هغه ځګینه کې سیمټ واچي یا قیر واچي، اخر مثلا 15 ورځې بعد بیرته خرابي اساسي شکل باندې کار دل تندې شوی.
دا د کونړ مرکز سدآباد یو تن اوسیدونکو لپاره چې د خاروالۍ لخوا د ترمیم شوو سرکونو د کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د سرک د ترمیم یو میاشت نه پوره کیږي چې بیرته خراب شوی او په هر ځای کې د اوبو ډنډونه جوړ شوی دي. سعادت او جاوید ازادي راډیو ته وویل
که ورې سرک د یو ځای ټیټ او بل ځای پاس دی، بل په سرک کې چې دا کوم قوت دي دا هم د خار د پاره د خاریانو د پاره یو مشکل کار دی، ځکه چې دې کې اوبه ډنډ کیږي، خرابېږي.
کم کند چې وشي هغه شګه مګه واچوي، باران چې وشي او یا چې اوبه دکانداران ورته هغه سره بې خرابېږي. دا یو شپاره ځل دیو دا کار وکړو چې جوړې کې یو میاشت یو نیمه میاشت کار وکړي، بس بیا د وخت تېرېدو نه وروسته بیا هم ماشان د کندو کپرې.
دوی وایي که خاروالۍ سره پیسې کمی وي نو د هماغې پیسو په اندازه د سرک په اساسي ډول ترمیم کړي
چې دغه په اساسي ډول سره ټول جوړ شي او بیا ځل داسې خراب نه شي. که دا ترمیم کوي ترمیم کوي نو هم به مشکل وي، هم به پیسې بې ځای مصرفېږي. یو ځل دې جوړ کړي ښه دې راته جوړ
باید داسې که پیسې جوړ شي اقلا یو شپږ میاشتې یو څلور میاشت خو کار وکړي. کنه دوی کې هغه مواد چې شل ورځې کار نه کوي، کو هغه ګرمي زیاده شي فکر وکړي دا بیا ته ماشین پاسته هغه څه کوم مواد چې هغه بیا هم د موټر پسې نښتي او بیا به سبا له هماغه کار باندې تبدیل.
د کونړ خاروال انجینر عبیدالله ساپی وایي بودیجه کمه او سرک زیات خراب شوی و نو ځکه بیا رغونه په اساسي ډول نه ده ترسره شوی.
دغه موږ چې جوړ کړي دي سټنډرډ شکل باندې نه دي، البته په سټنډرډ شکل باندې دغه څونه چې موږ دي ته بودیجه نیولې وه په دې ټولو باندې به یو 15 متره سرک کې ده، خو دې باندې موږ تقریبا 4.5 متره مربع ساحه جوړه کړ.
خلک وای د مرکز اسد آباد ټول غدواله 3 کیلومتر نه کیږي، سرکونه تنگ دي، خو به هم خاروالې په دې نه توانیږي چې کندو کپر سرکونه په اساسي ډول به ورغوي او دوی له موجوده ستونزو وشغوري.
بو سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسیز مرجغله ازادی رادیو او اوس هم ورځو یو بهرنی موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر ورستۍ وړاندیز رد کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی و چې که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي، دی چمتو دی چې له امریکا سره خبرې وکړي. اروپایي قدرتونه هم د واشنگټن او تهران په خبرو ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې وویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د دب خبره بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته چمتو ده.
دست بردارید از تحریمتون، برگردید پای میز، برگردید پای منطق، پای عدل.
د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون نه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستی پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنئي سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنئي هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د روحانی د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یو غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټ یې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریس خپور شوی ویلي، موږ باوري یو چې وخت رارسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا بادغیس اوسېدونکی یم، اوس راغلی یم دلته په مهاجرو کې یم، اوس په ریګریشن کې پروت یم. شی نه لرو، در به در یو ترکک مو یو وخت پر کښتو هم موږ ته راته ونه ویله چې بار کړي وو، نه هېڅ ته تللی شو، نه کریا لرو، نه تر بله تللی شو، در به در یو. اوس دا یو خواسته اړه ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره دې مرسته وشي. والله زه به نه وتلی، نو خدای په امان مخته مو شو.
زنګر محمد ازمی د کندهار ښار د نوسوالی نه خبرې کوم. ډیره ډیره هیله کوم چې دغه کړه د ښکاپر دروازې سړک ډیر خراب دی. دا ملکی وګړي ډیر پسند کې چې دا مریضان نه څکللای، دا دغه نه څکللای، دا سړک باندې دي پیښې وخت وي خو دا ولې ما څه څه توجه دغه چې دغه سړک څخه دغه وکی نو نو وخت نه نیسه پسند. کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاښوډونو سیمې نه می تاسو ته زنګ وهلی دی. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې موږ خوښ او خوشحاله شو چې د کاښوډونو سړک محترم والي صاحب افتتاح کړ او کار به ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې شروع شي. نو موږ د ټیکادار نه دا غوښتنه لرو چې زموږ دغه سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده، دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسمو ستونزې او مشکلات هوار شي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادي رادیو اورید ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده د دری خبری مجله لپاره زمال همکار سلطان سرور سره اوسې چې هم دا اوس په استودیو کې را سره دی. سلام سرور صاحب.
وعلیکم سلام امل الله جان، مونده نباشین، برنامه شما را شنیدم، مطالب جالب داشتم.